د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنې کې ولس کسان ټپین شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په بیان کې ویلي چې دا چاودنه پرون د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې ولس څنګه ټپین شوي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. د دې روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیژن پاین کویلي وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بېګه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی دی او له دې چې خوش شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفره او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوش شو. په دې پلاوي کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لا هم د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د څرنګوالي په اړه دا ویلو سربیره زیاته کړې. داسې مهال چې ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي له لوږې څخه کړېږي. د ډبلیو ایف پی پیغام زیاتوي چې اوس محل له اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وې تېره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون په یو بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي د پنجشنبې په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په لسو الوتنې ځنډول شوې وې. ټاکل شوې وه چې پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستي. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په یو دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپله لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي. که هم کابل ته لوړ پوړی پاکستانی چارواکی راغلی، خو له هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ د تړلې په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري. باندې د دغو کسانو ستونزې او دا چې له څومره وخت راهیسې په دې دروازه کې پاکستان ته د اوښتو په تمه دي، په دې اړه به هم درسره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز وه.
یو خواته او بل خواته د اوسنۍ شرایطو ته په کتو سره دلته نه جنډۍ چې کېږي نه دا ورځ پاتل کېږي.
په دې اړه به وروسته هم درته جزئیات ولرو. په نړیواله مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د هوایي بریدونو په اړه باندې چا تازه یې کړي دي او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافرو پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علتي ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسیدلې څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغه خلکو چې غواړي د تورخم لارې خیبر پختونخوا ته وړي بیگا شپه هم په دغه لار کې د تیرودو په تمه تیر کړی ده. تفصیل احمد تکل لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بیگا په تورخم کې یو بل شپه هم تیر کړه. د لار له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بند ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شیبې شمارلې ازادي راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکی سیستمونو کې د ستونزې له کبله بند ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکی ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له درېو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 28 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاص شوه خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بند ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28 وروسته له هغه بند کړه چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو او وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ دریش په پر لپسې نښتي هم وشوې چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو خو د کړکېچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې دا حمله په افغانستان کې پلان کیږي خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د پسرلی په را رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډېر پخوا نیالګي کینول شوي چې د نه پاملرنې له کبله بېرته وچوي دي. تو وایي حکومت د دې نیالګیو د کینولو تر څنګ د دغې نیالګیو پالنې ته هم پام وکړي خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سره کار نه ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډېری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو دینتی میوالرون که غیر میوالرون که نیالگی خودل کیگی خلکه سنگه چی دقیقه نیالگی وروسته بیا خر روزن و پالن غواری په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، خو هغسې پالنه او ساتنه نه کېږي. نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بېرته وچېږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او پکار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاک ښه آب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بېلابېلو اړوند ادارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یوه غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوی سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلاره به یې د حمل میاشتې په وروستیو کې پلی شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري، په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي، دغه تګلاره کې شاملې کړي. نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاستې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 16مه اعلان کړی، هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته پته مدی، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و، له خپل هیواد وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
پدې حساس او له ناورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا اصلاً د زغم وړ نه ده. په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و، دغه هیواد یې پرېښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمېر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 12مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و، بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر غزه د اسرایلو هوایی بریدونو بیا هم مرګ ژوبله اړولې او په دا سال کې چې د اسرایلو پوځ خپلو سرتیرو ته د غیتړانګې ته د نوتلو امر کړی دی. دا تل ابیب چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډله پات اسرایلی یرغمل خوشی نه کړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکن نورو.
د اسرایلو پاوز پرون د غزه ښار پر ختیځه برخه د هوایی حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمه ایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یوه میرمن، د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یوه ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرایلو پاوز وایي چې د غزه په ښار کې پر یوه ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایی حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایی حمله همدا وه که بله یوه. اسرایلی پاوز پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزه ښار د لویدیځ په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزه له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي ښار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځشنبه په ورځ اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر ځینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمه او جنوبي رفح ښار پر لور وخوځیدل. پوځ وویل چې د غزه د ښار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرون وویل پوځ به په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخته عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی یرغمل خوشی کړي نه وي. کاتس وویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتو له خوشی کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. له هغه راهیسې چې اسرایلو تیره سه شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه نږدې شپږ سوه تنه فلسطینیان د اسرایلي پوځ په حملو کې وژل شوي دي. د اوربند د موافقې له مخې په پام کې و چې حماس ډله به 950 اسرایلي برمته چې ګمان کېږي څلېرویشت تنه به یې تر اوسه ژوندي وي خوشي کوي. د اوربند د موافقې په لومړي پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرایلی ارغمل ژوندي او د اتو نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرایل هم د دې موافقې په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېږل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپلو مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبي رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاګ شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه، د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور واورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمېر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه دی لمانځلی. د کابل او مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي چې پخوا به د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه سکل وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او فرهنګي فعال رسول ملک زید 1404 لمریز کال د وري په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کال د سنمانځل کېده چې د تعظیم مبارک کې په جنډي بچی کېدلا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه به خلک راتلل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ سنمانځل کېدلا. خلک هم د نوې کال فن به اخیسته، مثلا دښتو وتلو نه، د تاریخي ځایونو کتلو نه. خو د درې کاله راپه دې پته دا ورځ بېخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژې د یو خواته را او بل خواته د اوسنۍ شرایط ته په کتو سره دا دلته نه جنډۍ کېږي نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د تېر جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضي الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسمو ته راتلل او وروسته به بیا د ګلو سرخ په میله کې ګډون کاوه. فریبا نوري چې د کابل ښار یو اوسیدونکي د وایي شرایطو نهیلي کړي او د نوروز منځنې پخوانی شوق نه دی ورپاتې.
پخوا به مې هفسین او سمنک جوړول. کورنۍ مو راټولېدي. دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و اوس یې حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سیل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشحاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هېڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
د نوي کال په مراسمو کې موږ هېڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه وو، چې موږ کوم انانات په خلکو کې وو دغه توانمني زموږ په وجود کې نه وو. هېڅ نوي کال موږ ته نه معلومېږي چې کال نوی سوی ده او که نه ده نوی سوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړي، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چا ته نه ده ورکړي.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز به نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوی دی.
د لادرکا بلوچستانو د مندرې لپاره کارکونکي سازمان بلوچ جهتی کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیګا د شپې ناوخته وویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړې دي او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے،
ایک ریاستی جبر دے او بلخا چ پرامن احتجاج کون کے خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کار دی. نن پکویٹا کی یو زل بیا پرامن بلوسان پولیسو پر ڈزو وجلی درے کسان مرا او دیار لس جوبل دی او چکل جوبل روختون تا دا درملنے دا پار یوڑل شول نی پولیسو ہغوی التغنی ول دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی مونگ بل اخبر غختنو پشان شو مونگ دخبر مڑو سر پر سریاب سڑک احتجاجی پر بل کڑے دے او مخ کی ہر سے کی گی ریاست پہ ذمہ وار بھی،
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کی دولس کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا دا بلوچستان حکومت ویان شاہد رند بیا رسنے سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی دا چا دی دالا نہ دا ثابت شوی زکا چی مظاہر چانو مڑی رختن دا دا قانونی کاروائی لپارا نہ دی روڑی. نوموړي دا وکړي چې مظاهره چانو د سړک د خلاصولو په مهال پر پولیسو بریدونه کړي، کاڼي پی غورځولي او تشدد کړي، چې له امله یې لس کسان چې پکې پولیس سرتیري هم شامل دي جوبل شوي دي. دان خطي هغه مهال پیل شوې کله چې پرون د مارچ په 21مه بلوچ یک جهتی کمیټۍ د خپلو نیولې شوو غړو بیربرګ بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړي سعیده بلوچ او نورو بلوسانو د خوشي کولو لپاره د کوټې له سریاب سړک څخه احتجاجي لاریون پیل کړ. پولیسو د مظاهره چانو مخاوني ولا او وخ کې بيونکي ګیس پی وکړو، لاټي چارج پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکړو او مظاهره چانو پر پولیسو کاڼي وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټه د یادې پیخي پر ضد نن د مارچ په 2 په ټول بلوچستان کې بشپړ هرتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستي ترهګرۍ په ضد بلوچ یک جهتی کمیټه د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن به ټول بلوچستان بند وي. په کوټه کې موجود د یادی کمیټه مرستیال مشر عبد الوهاب بلوچ په مشال لیډیو ته ویلي
کل جو ہے پورے بلوچستان میں احتال کی کال دی
دیوائی بلوچ یک جهتی کمیټه په ټول بلوچستان کې د هرتال اعلان کړی دی منګه ټول سوداګرو ته ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته دا خواست کوو چې هرتال دی کامیاب کړي منګ د خپل مړو حساب غواړو منګ د خپل لادرک خلکو خوشی کول غواړو منګ د ماورای عدالت وجل شو بلوچستانو حساب غواړو حکومت دی په کوټه کې د مظاهره په محل نیولې شوی پینځات یا کسان سمدستی خوشی کړي
اور 85 کے قریب جو ہے لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں
د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیښې پر محل د مظاهره چانو نیول لا نه دی تایید کړي خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لارې بندې کړي وي چې له امله عام خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي او پولیس د قانون له مخې لارې خلاصولو ته پابندي په کوټه کې دا تازه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ له تیرو دوو ورځو راهیسې جزوي بند دی خلدی پی خیرستو انٹرنیٹ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلون کلاری د کنټینرو په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه خار کې ځای په ځای کړی شوی دی بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیښې غندنه کړې ده د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټې د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستانو په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي دا غیر منصفانه عمل دی نېشنل پارټي پخپل اعلامیه کې ویلي چې په سولیزو مظاهره چانو بریدونه لاټی چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تاوتریخوالی به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولیزو بلوچستانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لت پت ماشومان او میرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ ښکاره کوي د ده په وینا چې یوازې د خپلو حقونو غوښتلو لپاره بلوچستان ځوانان وجل شوي محسن داول زیاته کړې چې ریاست د بلوچستانو غږ د ګولو په وسیله نشي غلی کولی او نه یې غلی کړی دی نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
دروژې رنگونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحادی بنده ام د هرات ولایت دربا سنگی د ولسوالی د چای ګلبای د کلی تخنی دا پیغام تاسو ته پریردم تاسو خوندور روزا را باندې رسو خدای به غواړم چې د امارات د لړپوړ چارو کې کم شین چې د ګراند لکه دا اوس چې غوړینو کې ګران سوې دی ورته خلا فراغه خیال ده او وړه منو کې ګران سوې دی دا نو کې سره ارزان کې چې کم مسلمانان دا د روزې په میاشت کې چې هغه چې پورتي چې دا اوس نو اردان سي بسړي همي ثواب ډیر ده همي مسلمان چې وس کار ونه چې واخی نو بس پیدا په دغه میاشت کې واخی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې واخی نو فراغ مسلمان په سره کم تیر شي
سلامونه نیکی هیله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي د واتس اپ د پیام پر لیکه ستاسو همیشنۍ اوریدونکو تنګیوال لا وردګو څخه په لیکه کې یم نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې هیله ده چې دا روژې مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسی
بسم الله الرحمن الرحیم نوم عبد المصابر د کاپسا ولایت تګابل سوالی څخه می پیغام پرې خده دلته په تګابل سوالی کې روجا په یو ډیر ښه او خوندور آرام پزا کې ده خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري ټول خلک غواړي تر څو به کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
قا قدرمن اوریدونکو د دې خبري خبرونه پای ته ورسیدو په دوهمه نیمه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنه کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا چاودنه